دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه ایسوسی یم تاسو دې وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او شاپ افغانستان کې ارمنو افغانانو ته هغوی د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د نقدو مرستو برابرول مهم بولي وایي چې په دغه هیواد کې 90% کورنۍ د نورو بشري مرستو په پرتله د نقدو پیسو په بڼه مرستې خوښوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره د چهارشنبې په ورځ فروری 15 د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې په رپورت کې ویلي چې په 2025 کال کې ملګری ملتونو پلان لري چې 1 میلیون اړمنو افغانانو ته مرستې برابرې کړي او چا ویلي په افغانستان کې نقدي مرستې کورنیو ته د دې توان ورکوي چې په انفرادي ډول د خپلو اړتیاو لومړیتوبونو لکه خواړه درمل او د جمعې لوازم وټاکي 90% کورنۍ د مرستو دا ډول باعزته بڼې ته ترجیح ورکوي ملګری ملتونو وایي چې په روان 2025 کال کې د افغانستان د نفوسو نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې سربیره په دغه هیواد کې د حاکمو چارواکو لخوا د بشري حقوقو اړوند د محدودیتونو دوامداره تحملونو د ښځو جنو هلکانو ځوانانو او د زیانمنونکو ډلو د ساتنې په برخه کې ګواښونه لا زیات کړي د بیګم رادیو چې د کابل نه خبرونې کولې په یو خبري کړې اعلامیې کې ویل چې د طالبانو حکومت دغه رادیو خبرونې ځنډولې او د رادیو دوه کارکونکي نیولې دي د بیګم رادیو د سه‌شنبې د ورځې ناوخته فروری 3 په خبري کړې اعلامیې کې ویل چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکي چې دغه حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکونکي هم ورسره دغه رپورت په ودانۍ باندې د بریدروستۍ د رادیو کارکونکو نه تحقیقات کړې دي په دې اعلامیې کې ویل شوي چې د رادیو د کارکونکو نه د تحقیقاتو په مهال د ځینې خبریالانو ګرځېدې ټلیفونونه د دفتر کمپیوټرونه او دوه خبریالان لا هم ځان سره وړي دي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیک ته په لیک کې یو ځل بیا د طالبانو د بند نه د افغان خبریال مهدي انصاري د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده دغه سازمان د سه‌شنبې د ورځې ناوخته فروری 3 د طالبانو د استخباراتو د کارکونکو لخوا د دغه افغان خبریال نیول په خپل سر او د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي چې هغه د دغې ډلې په زندان کې د شکنجې او ناسم چلند سره مخ شوی دی د بشري حقوقو سار ادارې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون دی په زغرده لغوه کړي یا دې اصلاحات پکې وکړي دغه نوی قانون چې پیکا هم بلل کیږي د 13 جنوري میاشتې په پای کې تصویب شو چې په هیواد دننه او بهري سخت غبرګونونه راپارولې دي د بشري حقوقو څارنې نړیوال سازمان د فروری په 3 په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون د انټرنیټ ازادي او د بیان ازادي د جدي ګواښونو سره مخامخوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سه‌شنبه فروری 3 د غزې ترانګې اخیستو لپاره یو تره په ډاګه کړله ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سپری ماڼۍ کې په ګډ خبري کانفرنس کې وینا کوله وویل چې متحده ایالات به د غزې ترانګه ترلاسه کړي په دې ترانګې کې میش فلسطینیان به نورو هیوادونو کې میش کړي او دا سیمه به د منځني ختیځ په ریبیریا بدله کړي ریبیریا د فرانسې او ایتالیا ترمنځ د مدیترانی بحیرې په اوږدو کې پرته بندري سیمه ده چې د خایس اقلیم او سیاحتي ځایونو لرلو له کبله ځانګړی نوم لري ایرانی رسنیو د چهارشنبې په ورځ فروری 15 رپورټ ورکړی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنایی د حزب الله مشر نعیم قاسم په لبنان کې د خپل استازي په توګه نومول دی تسنیم خبری ایجنس لیکلی د انقلاب رهبر په یو فرمان کې د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم په لبنان کې د خپل استازي په توګه معرفي کو تسنیم د خامنایی د فرمان کاپی خبره کړه چې په کې ویل شوی قاسم په لبنان کې د حقوقي مسایلو او مذهبي چارو په اداره کولو کې د خامنایی استازي توب وکړي خبری ایجنس یادونه کړي چې د نعیم قاسم وړاندې د حزب الله مشر حسن نصر الله ته هم د خامنایی د استازي لقب ورکړل شوی و نصر الله د سپتمبر په 20 د لبنان په پایتخت بیروت په جنوب کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووجل شو او د نړۍ د اسماعیلي فرقې مشر کریم آغا خان سه‌شنبه فروری 3 د 88 کلونو په عمر د پرتګال په پایتخت لیزبن کې مړ شو د آغا خان پر مختیایي شبکې په ویلامی کې چې د ایکس په ټولنیزې شبکې کې خبره کړه د مړینې د تایید تر څنګ لیکلي چې د ځایناستې ټاکل کېدو اعلان به یې وروسته وشي پیلامی کې بل شوی الحضرت شاهزاده کریم آغا خان د شیعه اسماعیلی فرقی امام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مستقیم اولاد د 2015 کال فروری په سلورمې نیټې په لیسبن کې د اتا اتیا کلونو په عمر په آرامه په داسې حال کې مړ شو چې کورنۍ یې چاپیره وه. اسماعیلیان چې ځانونه د شیعه فرقی پوری تړلی بولی د جنوبی او مرکزی اسیا هیوادونو تر څنګ د افریقا لوی وچې او منځنی ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې آباد دي. د دې فرقی ویب سایټ کې ویل شوي چې د پیروانو شمېر یې د 2.5 تر 5 میلیونه پورې دی. قدر منوونکو ته دا وګورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا راپورټ واوري. په کابل کې د بیګم رادیو مسؤلینو په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د بیګم رادیو خپرونې ځنډولې او د رادیو دوه کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې رادیو د کار د جواز ځنډول غندلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم رادیو د پالیسیو څخه په پرله پسې ډول سرغړونې کولې. نور حال پر پټ کوي.
د بیګم رادیو د دفتر چارواکو په ایویلامه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکو چې د دغه حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکونکو هم ورسره وو، د بیګم رادیو پر ودانې باندې د بریدو وروسته د رادیو کارکونکو څخه تحقیقات کړي او د دوی د رادیو د کار جوازې ځنډولې دي.
د رادیو د کارکونکو څخه د تحقیقاتو پر مهال د خزینه خبريالانو ګرځند ټلیفونونه د دفتر کمپیوټرونه او دوه خبريالان یې هم له ځان سره وړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د خبريالانو د ملاتړ سازمان د طالبان د اقدام د آزاد رسنیو د ځپلو د سیاست دوام په توګه یاد کړي او دا اقدام یې غندلې دي.
د بیګم رادیو پر رادیو خبرونو بندیز د محدودیتونو او فشارونو یو بیلګه ده. په تیرو دریو کلونو کې له بده مرغه واکمنې ادارې د رسنیو پر فعالیت سخت بندیزونه ولګول، په خاص ډول آزاد رسنیو فعالیت محدود کړ.
د بی پولی خبرلانو سازمان یا آر اس اف هم د طالبان د حکومت څخه غوښتنه کوي سمدستي خپل پریکړه لغوه کړي.
د هرانتیا خبره ده نه چې ولې بیگم رادیو په فعالیتونو باندې بندیز ولګو، بلکې دا چې تر اوسه پورې دې رادیو څنګه وکولای شو چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو د یو استبدادي رژیم نه، د یو وروسته پاتې رژیم نه، داسې یو رژیم نه چې اصلا په انساني ازادۍ باور نه لري، په دیموکراسي باور نه لري، د بیان په ازادۍ باندې باور نه لري.
یو شمېر خزینه ژورنالستانو وایي په تیرو دریو کلونو کې په بیلابیل ډول په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو پر کار محدودیت لګول شوی دی.
رسنیو کې انجنونه محدود شوي، په ټولو باندې بندیزونه ولګېدل چې باید مخ پټ کړي، ورسته له مخ پټېدونه یې غږ ته عورت حساب شو. نو ورسته لاغه نه اوس د ګوتې په شمار یو نیم کسان که پکې وي جنکۍ، نو نورې نشته، د ټولې له صحنې څخه له سکرین څخه ووتلې.
د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي په پرله پسې ډول د خبرونو د پالیسۍ څخه سرغړونو، بهر کې یو ټلویزیون ته د موادو چمتو کولو او د خبرونو جواز څخه د ناسمې ګټې اخیستنې له عملی د بیګم رادیو خبرونې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې یو ځل بیا د طالبان له بند څخه د افغان خبريال مهدي انصاري د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جا آشنا رادیو څخه اوري. د افغانستان د سکیټ بورډینګ یو شمیر لوبغاړي د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته له هیواده وتلې دي او اوس یې ځان ته جلا ژوند جوړ کړی او په ګډه هڅه کوي چې ورزشي فعالیتونه ولري. دوه لوبغاړي مصور خانزی او نسیمه زیرک په فرانسه کې دي. د دوی د فعالیتونو او ژوند په اړه دا راپورټ واوري.
په فرانسه کې د لاروزر په واورین غرونه کې دوه افغان سنوبورد لوبغاړي نه یوازې هغه سپورت موندلی چې دوی خوښوي، بلکې هغه ازادي هم موندلې ده چې دوی ورته خپل هیواد پریښي او کډوال شوي دي.
کله چې زه په افغانستان کې وم سنوبوردینګ هغه څه و چې زه یې په خطر کې واچولم، خو همدا سنوبوردینګ و چې زما ژوند یې هم راوژغوره او همدا لامل دی چې زه اوس دلته یم او هیڅکله به له دې کاره لاس په سر نه شم او زه به دې ته دوام
ورکړم.
نسیمه او مصور یو وخت په افغانستان کې د اړینو لارښوونو او بنسټونو نشټوالي سره سره د یوټیوب په څیر چینلونو له لارې د سنوبورد مهارتونه زده کول او د هندوکش غرونو په سپینو او درنو واورو کې د سنوبورد ورزش په کولو بیا هم خوښي او آزادي احساسوله.
موږ په افغانستان کې سنوبورډینګ د جګړې او منفي ټولنیزو حالتونو سره د مبارزې وسیلې په توګه کاروله، ځکه چې افغانستان د 40 کلونو جګړو تجربه کړې وه او موږ یوازې هڅه کوله چې د وداس شي په مرسته بدلون راوړو چې خلک یې ومني او له هغه څخه خوند واخلي او له دې لارې موږ تل هغوی ته وایو چې نور جګړه نه ده پکار، موږ باید خوند واخلو، موږ باید ژوند وکړو، دا ژوند یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره.
د خانزی لپاره سنوبوردینګ د بوختیا یا ساعت تیری وړاندې د مبارزې او مقاومت عمل و، خو کله چې طالبان بیا وخت ورسیدل دا فعالیت د دوی لپاره ناممکن شو، خصوصا د نسیمې لپاره، ځکه د دوی په اند طالبان دې ورزش ته د غربي ورزش په نظر ګوري. نسیمه او مصور کله چې په پاکستان کې د وی سیالې لپاره تللی وو له ویکتور دیوید سره آشنا شول چې وروسته بیا د دوی د ژوند د ژغورلو وسیله هم شو. دوی د 15 نورو سنوبوردرانو سره د ویکتور د سنوبوردانو همغږۍ د ټولنې په مرسته تر فرانسې ورسیدل.
ما واقعا غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړم. دغه ځوانان چې زما په شان دي سپورت سره مینه لري، دا غیر منطقي و چې په 2021 کال کې هغوی ته یوازې د یو داسې سپورت لپاره تهدید متوجه و چې ماته یې هر څه راکړي دي.
دا کیسه د افغانستان د هندوکش له غرونو د فرانسې تر واورینو غرونو پورې د سنوبوردینګ ورزش دی چې دا ډول افغان ځوانانو ته یې آزادي ورکړي چې یو وخت یې یوازې په خپل وطن کې تصور کولی شو. که څه هم دوی له خپل وطن او مینو څخه بیزای شوي، خو دوی هغه څه موندلي چې هیڅ رژیم یې ترې نشي اخیستلی او دا په سنوبوردینګ کولو کې د آزادۍ احساس دی. کالیارا نارستانی د امریکا غاک واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په کوهات کې د غشي وشتلو دوه ورځنۍ سیالۍ د ځایي او افغان ماشومانو لپاره ترسره شوې چې مشریه یو افغان روزن کې کړي، خو نوموړی وایي سره لدی چې افغان لوبغاړي ښه استعداد لري هغوی ته هیڅ ډول مرسته نه ورکول کیږي. وایي د وسایلو د نشتوالي له امله افغان ماشومان نسي کولی مسلکي تمرینونه وکړي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ د غسالۍ ته ورغلې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
وویشکلن افغان ځوان عبدالغفار اکاخیل چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی له دیارلس کلونو راهیسې د غشي ویشتلو د لوبې روزونکی دی او لسګونه ماشومانو او ځوانانو ته روزنه ورکوي. دا ځل هغه په کوهاټ کې د یوې کوچنۍ سیالۍ مشري کوي چې د ولسوالۍ د کمشنر له لورې د افغان او ځایي ماشومانو لپاره جوړه شوې ده.
تقریبا شپږ ټیمونه هر ټیم کې تقریبا 15 کسانو شپږ کسانو لوبه پکې وکړله او دا ټیم چې تیاریږي دا لږ ډیر لږ کم قائم وخت کې تیاریږي. دا اول تربیت ورکو چې دا د سیونی سدسې راکشکاګه د سپریدا د سراکشکاګه سپریدا هغه باندې چې موږ الکان برابر کو بیا یو د کې د بووانې هغه ته وای چې په کومه باندې شوټ کو موږ هغه بو راواخلو موږ بیا د لرګي راواخلو هغه بیا سپکې چې وزن نه لري بیا یو نږدې فاصله یو 15 میټر نه موږ هغه د ټریننګ ورکو ټارګټ باندې چې دلته نه شوټ کوو بیا موږ رو دې مین بنیادی سپیډ چې کم دا او کیلومیټر حساب سره هغه تقریبا اویا میټر ده.
د غشي ویشتلو سیالۍ کې د څلورو افغان ماشومانو تر څنګ ځایي ماشومانو هم برخه اخیستې ده.
د غشي ویشتلو لوبه په کتلو اسانه خو په کولو خورا ډیر مهارت غواړي. دلته په دې سیالۍ کې هر یو لوبغاړی هڅیږي چې د لومړي مقام د ګټلو لپاره د نخې مینځ وولي.
ماشومان د غشي ویشتلو هنر کې خپل روښانه راتلونکی ویني خو د پرمختګ لپاره لازم ملاتړ او اسانتیاوي غواړي.
مونږ دلته گیم کوو مونږ سره سرغفاری مونږ سر دی هغه مونږ ته 3 مهینونه مونږ ته دا گیم کوي ډیر مشکله سره اور مونږ ته هر مزدیګر دلته گیم ته ریزه فارورډ سکول نه دا گیم کوم اور 3 مهینونه مونږ پریکټیس کوو دا اوس مونږ دا گیم وکړو مونږ ته گولډ میډل هغه دا
ما پہله نه ډریم و ما به ډرامو کې وکړو چې کله سکول کې رالو بوله او خو ما ډیر کوشش وکړو لاندې بتلو اوس لکه شوټر یم ټیک رانه کیږي.
مونږ غواړو چې مخ کې لاړ شو ما زویم چې مخ کې لاړ شم د خپل افغانانو مدد وکم او زویم چې زه غټ سړی شم زه امریکا نو بار بار ملکونو کې لیبی وکم.
عبدالغفار او یو افغان ملک وایي که څه هم افغان لوبغاړي لوړ استعداد لري خو د لوبې لپاره نه مناسب لوبغاړی لري او نه هم اړین توکي چې د دوی د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ دی.
خیبر پختونخوا کې انډر 23 سٹارټس و افغانان پکې نشته. منګ بیا پاتې شولو مونږ ته غټه مسله دی او په پاکستان د حکومت نه دا چې مونږ ته لار نه راکړي او بیا مونږ د خپل د افغانانو چې کوم کمشنریټ دي کوم ان او سی آر دي کوم انجوز اداري دي اغیم داسې نه وای چې ولی چې اره دومره غټ ګیمونه کیږي تاسو افغانانو ته چانس نه ورکوي.
یو افغان ورو په کې ګولډ میډل هم واخیست. افغانان استعداد لري باید چې افغانانو د پاره دغه غریبان خلک دي دغه شین نه شي اخیسته نه لیندا نه غشه نه بلشه نو په کار دی چې د ان او سی آر د طرفه او د کمشنریټ د طرفه افغان مهاجرینو ځوانانو سره خويندو سره هم کومک وشي چې دغه غشي ورته واخیستل شي دې ورته واخیستل شي او داسې یو ګراوندونه ورته مختص شي چې پاغې کې دوی ټریننګونه وکړي او د غلوبې ته وده ورکول شي.
کوهاټ کې تر دې وړاندې هم د غشي ویشتلو سیالۍ تر سره شوې خو د عبدالغفار په خبره د غلوبې ته د کرکټ یا فوټبال په څیر ډیر پام نه کیږي نو ځکه دوی ملي او نړیوالو سیالیو ته لار نشي موندلې. مسکا ساپي امریکا غا کوهاټ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او 10 دقیقو ل واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
او یو افغان چې د ټکساس په هیوستن ښار کې مارکیټ لري د مارکیټ په یو برخه کې سنگارتون هم جوړ کړی او وايي ګڼ مشتریان په خپل افغانان دي. تفصیل پر پورت کې ووري.
شاهد قریشی چې شپږ کاله وړاندې امریکا ته راغلی د بیلابیلو توکو د خرڅلاو له مرکز سره څنګ کې یې د ښځو یو سینګارتون هم جوړ کړی چې یوه افغانه پکې نورې افغانانې او د نورو هیوادونو نجونې او مېرمنې سینګاروي. وایي سینګارتون کې په اخترېزو او نورو ملي ورځو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي خو عادي ورځې هم بدې نه وي.
موږ سره خو دې شاوخوا یعنی اولس دي موږ ارشګر هم دلته لرو نو یو چې دی د ارشګر موږ لرو هغه کولی شي چې یعنی افغانانو شاوخوا یوولس هغه کېږي چې مستقیما په دغه دوکان کې کار کوي موږ سره موږ په نارمل ورځو کې هم لرو بیا خصوصا چې اخترونو کې وي زیات وي خو په نارمل ورځو کې هم وي.
دی وایي د کرکټ له وسایلو نیولې تر افغاني جامو او چارسدوالو څپلیو هر څه یې په هټۍ کې پیدا کېږي.
د کسمر هر سلور موږ د اترونه دی ډول ډول اترونه دی سپری دی چپلکی دی چاسدوالی سپلی دی هم د سیفونی سپلی دی سپورت سامان دی لباسونه دی ډول ډول لباسونه دی هم داسې د ماشومانو د لوبو توکي دی او د ماشومانو کپڑے دی پینټونه دی هر څه یعنی چې د افغانانو ضرورت دی.
هغه وایي خپل روزګار خوشاله دی او په نورو افغانانو هم غږ داده چې خپل روزګارونه جوړ زکه د ورځ مزدورۍ نه ډېری پیسې ګټلې شي. له 2020 کال راورسته چې امریکا ته په لسګو نظر افغانان راغلي نو غنو هغوی خپل روزګارونه شروع کړي او وايي هڅه داده چې افغاني مشتریانو ته وطني سوداګریستو کې ورورسي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
او د هنر په ډګر کې یو داسې افغان کورنۍ چې څلور نسلې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره کار کړی لا هم د هنر د ژوندې ساتلو لپاره خدمت کوي. د استاد نبی ګل مسیح یونس جیلانی وایي د درو کلونو راهیسې د بندیزونو او امنیتي ستونزو سربیره په اسلام آباد کې له خپلو 50 زامنو سره موسیقي غږوي. نور حال د مسکا صافی پر پورت کې واوري.
دغه څلور کلن کوچنی تبلغه غون کې سوهیب نومیږي چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړوسی دی. استاد نبی ګل سل کال وړاندې راډیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده. یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی. د جیلانی نیکه پلار ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي.
ټولو دوستانو ټولو ملګرو ته ټولو دنیا ته معلومه ده چې زمون وطن ته پردی خلق راغله او پردی انانات را تراوړله او زمونږ موسیقي هنر د دې د پاره د منل وړ نه دی او بیرته د شریعت د لارې دوی د زمونږ موسیقي آرام غني. نو ځکه مونږ نه وخته چې دې سره څه مخامخ شو دی مونږ ته وایي چې دا کار مکو یا دا کار وکړه دا آرام دی او دا حلال دی. نن ټول ته معلوم دی چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی خو په دا خاطر مونږ وطن پرې خوړو.
صاحب دومره کم عمر دی چې سمې خبرې هم نشي کولای خو په تبلیغ غوولو کې ډیر مهارت لري.
کومې هم کته ستای نشي شي ښه کوو نشي
په چی کې ستې
په چی نه جوړوي
ولا شو نه ته دیګه بوګو په چی کې ستې
په چی نه جوړوي
په بل داس کې وګرځې
حدیث
صاحب جان چې درګردو وړو کې دی او کشر دی د څلورو کلو دی د ماشالله ډیر خاصه تبلغه کوي او ډیر خاصه داد لري. د ته چانه دی ویل چې تبل څنګه غږي څنګه باید وغږي. یو غار کاس یا یو 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 هغه کاس چې غواړي موسیقي زده کړي زه فکر کوم چې پښ پاجو میاشتو هغه دا دینو یا ناو یا کت دا نسی غږولی او دې ماشاءالله مغلی دادرا گدا تنتال آر څه غږولی شي.
یونس جیلانی وایي د پاکستان امنیتي وضعیت له کبله خپل فعالیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی.
زه چې دلته راغلم زما زیاتره پروګرامونه به په کوټه کې وو، نو کوټه کې زما مینوال ډیر دي، نو دا تګ راتګ زما لپاره ډیر مشکل دي، ځکه کله چې موږ پاکستان ته راغلو خو موږ سره څه ویزی او د غم نو نو د دې خوا بیا د پاکستان د خوا سره هم ماجرو د دې ځای نه ایستله، نو کله نا کله بس موږ پروګرامونه چې د اسلام آباد نه لري بیا د اسناد نه درلودلو په خاطر هغه پروګرام ته موږ جواب ورکوو او ورته وایو چې موږ نشو درتلی، نو د ډېر مشکلاتو سره موږ مخامخ یو.
د شاوخوا 300 نور افغان هنرمندانو په څیر جیلانی هم له پاکستانه د شړلو د ګواښ او بې برخلیک راتلونکي ته اندېښمن دی او له مرستندویه ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
له هېواده بهر د موسیقۍ تولید او هنر ته وده ورکول ګران کار دی، خو یونس جیلانی د ځینو هنري غونډو او د ودونو محفلونو له لارې خپل شوق ژوندی ساتلی او خپلې چارې پرې سنبالوي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د پولو په اوږدو کې د امنیت او د ملي حاکمیت د ټینګولو لپاره یو اجرایي فرمان لاسلیک کو چې د ګوانتانامو خلیج په سمندري اډې کې د مهاجرینو د عملیاتو مرکز ظرفیت لوړ کړي. هغه لیکلی د دې هدف په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون لرونکو مجرمینو ته اضافي توقیف ځایونه چمتو کول دي. ډونلډ ټرمپ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په ګوانتانامو کې د 30 کسانو لپاره بسترونه لرو ترڅو تر ټولو بد مجرمین چې په امریکا کې په غیر قانوني توګه اوسیږي او د امریکایانو ژوند ته خطر پېښوي توقیف کړو. ټرمپ لیکلی ځینې دومره بد دي چې موږ حتی په هغه هېوادونو کې چې دوی په کې وي باور نه کوو چې دوی به وساتي، ځکه چې موږ نه غواړو دوی بیرته راشي، نو موږ به ګوانتانامو ته واستو. د ګوانتانامو به د کډوالو توقیف مرکز د پاوز د توقیف مرکز نه جلا فعالیت کوي چې ترګر پکې ساتل کیږي. د 1990 لسیزې راهیسې د کډوالو مرکز په عمده توګه د هیټي او کیوبا اوسیدونکو د ساتلو لپاره کارول شوی دی چې په سمندر کې نیول شوی دی. دا مرکز د سیمه ایزو بشري مرستو او ناورینو سره د مرستې لپاره هم کارول شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرلین لیویټ وویل چې د ګوانتانامو په اړه اجرایي فرمان د ولسمشر ټرمپ د پخوانیو اقداماتو په بنسټ اخیستل شوی تر څو د امریکایي پولې خوندي کړي او په هیواد کې چې دننه کوم غیر قانوني مجرمین موجود دي هغوی وباسي. اغلی لیویټ وویل چې موږ پوهیږو چې موږ دلته په داخلي برخه کې د توقیف ځایونو سره ستونزه لرو. ولسمشر دغه احساس کوي چې په ګوانتانامو بې کې د سمندري ځواکونو مرکز یو مناسب ځای دی. هغه وویل چې مالیه ورکوونکي لا د مخه دا تمویلوي زیشتون لري، نو موږ یې ولې نه کارو؟ او په دې اړه د دفاع وزیر خپل کار پیل کړی دی. د دفاع وزیر پیټ هکسټ ویل چې ګوانتنامو د مجرمینو لپاره سم ځای دی. هغه ویل د یو لن مهاله لیک دی کوم چې د مخه د ګوانتنامو خلیج د سمندري اډې ماموریت دی. د دفاع وزیر هکسټ اعلان وکړو چې مونږ ویلی دی چې بس دی دوی د کور ته ځي، نو د ګوانتنامو خلیج د لنډمهاله لپاره د بدترینو بندیانو د ساتلو لپاره یو مناسب ځای دی. څنګه چې ولسمشر ټرمپ دا خورا څرګنده کړې ده، دوی دې باید تیار اوسي، مونږ به زر تر زره دوی ونیسو. دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.